په منځو کې بندر کوو ټپی وایو سندرې
په دې اړه به شعر هم واوري.
ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم.
د شعر نقد هم لرو.
چا چې شعر واورید او زړه تلار پیدا کړو دی کې د خپل ژوند یو څک وومن چې بس دغه خبره ده، بس هغه ښه شعر دی. ماته
یو افغان شاوخوا څوارلس زره عکسونه راغونډ کړي.
داسې انځورونه چې چا یې تصور نشوای کولی چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه و او اوس څنګه دی.
په غزنی کې مو د نجونو او میرمنو له یوې غوښتنې خبره و.
د میرمنو د مشاعرې پروګرامونه باید ونه درېږي، دوی باید همداسې دوامداره واوسي.
که تر اخره راسره مله وي نور مطالب به هم واوري. یلدا شپه د منی د وروستۍ ورځې له انجام او د ژمي د لومړۍ شپې له آغاز سره پیلې شي. یلدا سریانی کلمه ده، د زیږیدلو معنا ورکوي. د ځینو تاریخي منابعو له مخې د زردشتیانو له زمانې راهیسې دا جشن دود دی. د څلورمې هجري پیړۍ عالم ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې د یلدا په اړه لیکي چې دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی دا خبر هم کړې ده چې په دې ورځ رڼا زیاته خپری شي، د انسانانو وده پیلې شي او بلا د زوال په لور ترمي. په لرغونو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیاري او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. برعکس، لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال تر ټولو دا اوږده شپه به یې په میلو رڼا کوله. تیره اونۍ دا شپه جنو په افغانستان، د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادو، ازبکستان، تاجکستان، اذربایجان او ایران کې ولمانځله. د دغو هیوادو اتباو په نوره نړۍ کې هم دا ورځ هیره نه کړه. په افغانستان کې د سرشنۍ یلدا په اړه عابد سپوږمۍ راپور لري.
د یلدا شپه چې د هجري کال تر ټولو اوږده شپه ده، پکې کورنۍ راټولېږي، دوستانه غونډې جوړوي او د خوړو په میز باندې څراغونه رڼا کوي. په پاکو لوښو کې اوبک دي د مختلفو خوړو او سره رنګو تازه میوو لکه انار او هندوانو په چمتو کولو سره شیرونه او سندرې وایي او دغه شپه په ویښه سهاره وي. باید یادونه وشي چې څراغ د میز پر څنګ یا د میز پر سر د رڼا او پاکۍ د سمبول په توګه ایښودل کیږي. یو شمېر افغانان وایي چې دوی اوس هم دغه شپه د وړو او لویو غونډو په جوړولو سره لمانځي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې ملاله کلیواله وایي چې پخوا به په افغانستان کې کلتوري پروګرامونه، شعرونه او سندرې ویل کېدې او په کورنیو کې به یې د یلدا شپه په خوښۍ لمانځله.
د منی وروستۍ شپه چې تر ټولو نورو شپو څخه اوږده شپه ده، د یلدا شپه ورته ویل کېږي. په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي، نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
د افغانستان د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي چې د یلدا شپه یوه فرهنګي شپه ده چې باید له یوه نسل څخه بل ته ولېږدول شي. خو د ده په وینا شته بندیزونه د ډیرو فرهنګي جشنونو د لمانځلو مخه نیولې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
ځنه هغه خلک چې د لیوالتیا لري یا مثلا هغه په عموم کې موږ ورته وایو زړه ژوندی وي، هغه خلک چې بیا هم لمانځي یا په کورونو کې لمانځي یا مثلا داسې عادي محفلونه جوړوي، په لوړه کچه باندې اوس هغه محفلونه نشته چې د یلدا شپې دپاره پخوا نیول کېدل، مثلا یا په تلویزیوني برنامې وي یا به نورې وي، په هغو کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ولمانځي، اما د پخوا په کچه باندې کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته را جوړ کړي.
شب یلدا د قیامت شپه شوا خدایا، ستا تصویرونه مې قتل وژړېد.
د یلدا او چلې شپه د لمر او روښنایي د زیږون نښه ده. لیکوال محب الله زغم د دې شپې د تاریخ په اړه وایي چې آریایانو دغه شپه د لمر او رڼا د پیدایښت په توګه لمانځله، تر څو له دې وروسته به د خپلو فصلونو او ژوند لپاره له برکتونو ډک زمی تیروي.
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي، او خلکو اصلونه راټول کړی وی تر بل کال پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلې لپاره مساعد شي دغه اړخیم اهمیت لري.
د یلدا شپه د شاعرانو په شعرونو کې هم یو پخوانی تاریخ لري. لیکوال شاعر او فرهنګي فعال علمګل سحر وایي چې د چلې شپه د هیواد د کلتور مهمه برخه ده. خلک د شپه کې ټوله شپه ویښ وي، په ځانګړې توګه هغه کورونه چې علم او تحصیل پکې وي، کتابونه لولي او فعالونه ګوري.
خصوصا په یو کورنیو کې چې له کتاب سره سروکار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني، نقلونه چې یعنی فلکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي، د رحمان بابا په دیوان باندې فعالونه اچوي، البته فعالونه په نورو برخو کې هم اچوي لکه په منګي کې چې ځینې فعالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیرو دو کلونو کې د نورو محدودیتونو تر څنګ د کلتوري جشنونو په لمانځلو کې هم بدلونونه راغلي او د یلدا او چلې په ګډون ډیری دا ډول جشنونه په رسمي ډول نه لمانځل کیږي. یلدا شپه یا چلا د 2022 کال د نومبر په 9 د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي دفتر یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ غیر ملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شوه. د یونسکو په وینا د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او د سولې او متقابل دود په توګه لمانځل کیږي.
د یلدا شپه به خلکو د نورو په شعرونو رڼوله، خو دې شپې ته شاعرانو په خپل هم شعرونه ویلي دي. د یلدا کلمه په پښتو شعرونو کې په تشبیهي، استعاري او حتی سمبولیک ډول استعمال شوې ده. شاعر بارکوال میخیل د وطن ورغوی په نوم آزاد شعر کې د یلدا کلمه په مجازي شکل راخیستې ده. دا شعر سراور:
ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی، ترېن راووزي داسې شل بیتونه چې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینا. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې، زه دې په سترګو کې سهار ګورم، تترې راوکاږې وړې هیلې، په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړي دې اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، موږ پکې هر شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن، څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی، چا ته د خاورې مور پړونی ښکاری باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله یې لاس کې وچه پاڼه د زوال ګورم. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
د بارکوال میخیل څخه مننه چې په خپل شخې دا شعر په ازادي راډیوي مجلې لورولی و. له یوې خبرتیا وروسته د شعر نقد ته مخه کوو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
ذبیح الله احساس هغه شاعر دی چې له نږدې درویشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوه یې شعري ټولګې دي. یوه یې هغه نومیږي، بله یې زه او هغه. ښاغلی احساس یو له هغو کسانو څخه دی چې په تیرو دوو لسیزو کې یې د افغانستان په شمال کې ډېرې ادبي هڅې کړې دي. له دوی څخه به واورو چې ښه شعر یعنې څه.
مشاعره کې به ناستوم چا به یو شیر وایه یو بیت وایه او چک به مرتبه بوداد به مرتبر کو خو کله به یو د سچل وشو چې یو 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 نوی شاعر هغه به یو داسې غزل وایه دی غزل کې به یو بیت داسې زبنا پنا پامای کی زب لزای پورته شوی یو هغه ته بسټیج ته تللی یو هغه به میږي کې نیولای یو غلط به مداد ورکړی بیا به هغه بیت څو زله تکرارو زه فکر کوم دی بیت ما کې یو حرکت را دا یو خبره و چې زما غختل چې زه واورم یو خبره و چې زما ځته لار پیدا کړه یو خبره و چې ما کې د نن یو بدلون راوستای و چې هو بس دغه شی خبره وی او دا یو هغه دی زه وایم مثال خشیر د هنریت او د شعری د تعریفونو د ادبیاتو د کلمات او د تشبیهګانو د ټول اصول د تعارض سره زه په دې باور یم چې خشیر هماغه دی بلا بل لستونکي لري د حالت سره ډیر هغه لري چې یاره کوم دا چا واوري دا څه ډول واوري دا چا چې شعر واوري دا ورته لار پیدا کړو دي کې د ژوند د خپل ژوند یو څک وومن چې بس تک خبره ده بس هغه خشیر دی ماته
احساس فکر نه کوي چې تاسو شعر تر انفرادي ذوق پورې محدود وي یو شعر ممکن ماته یو احساس را نه کی داسې احساس لکه څنګه چې تاسو صدر کړی دی چې سټیج ته ورخلی یاستي او یو چاته مداد ورکړی دی یو بل ته ممکن هغه شعر نیمه احساس ور په برخه کړی وي نو هغه چاته چې نیمه احساس ور په برخه کړی دی هغه به وایي چې دا برابر شعر دی ماته چې اس احساس نه دی را کړی زه به وایم چې دا ش شعر نه دی او تاسو به وایي دا ش شعر دی
زه ډیر تام دل ترازم زه د احساس د لومړی کلمې نه دا خبر راخلم چې زه وایم چې نشته یو متفق نظر ا د دې لامل ډیر ته زه په دې کې ګورم چې دا ډیر تاغه د ذوقونو او د پوهه خبره هم ده یوازې د ذوق نه ذوقونه هغه وخت لړیږي کله چې زمونږ په امغه برخه کې هغه پوهه ور سره پورته وي ممکن دغه شعر چې زه ورته دښ شوی ماته دا درا کړی زما د پوهه او د ذوق سره برابر وي تاسو پوهه او ذوق چې لمه پورته دی تاسو بنو یو بل شعر اورې دل غواړي چې هغه په موږ کچه باندې برابر وي یو اوس زدا دواړه شعرونه موږ نشو کولای چې د دې کده شعر هغه اصلي دندې وظیفې تر شو چې دا باید په هغه هغه څنګه چې عام تعریف دی چې شاعري د خلکو په هغه څنګه وایي چې ترجمانی د څنګه معنی هیر شو په دغه ډول مسایلو کې هو دلته هغه معیارونه چې کوم دي مثال د خبرې هغه باید په نظر کې پکې ونیول شي نور د ذوقونو خبره ده زه فکر نه کوم چې کشیر ته مطلق تعریف واچو زما په نظر دا دی چې لکه دا یا تاسو چې د پښتنه کې د څه کوشش کوي چې زه دې ضرور باید داسې یو تعریف وړاندې کوم یو څه دی وایم چې یو چوکاټ دی وړاندې شي چې دا شعر شو بیا خو به زه وایم د شعر هغه اصلي کیفیت له منځه لاړ شي هغه د شعر د ازادۍ هغه د تللو کوم حرکت چې دی دا به ټکنای شي
نو ولې باید دا ومنو چې پلانای نسبت پلانیتا ش شاعر دی ولې مختلف خلکو ته انتظار نشو چې مختلف خلک دا په برکت شوی
بالکل دا خو اصل همداد خو دا کوم چې ویل کیږي چې پلانای د پلانکینه ښه شاعر دی یعنی دا معنی چې دا تر یو ځای پورې په دوباندې یو توافق شوی دی یعنی په دوباندې په ټول
نو دلته وبخشه برته غو توافق برته د توافق خبره ترانغلی مخکې متوافق تقریبا یو ډول رات کړی
بالکل 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 خو زه د مطلقیت نه ډارېږم مطلقیت نه ډارېږم چې دلته بیا هم ډیرای خبره ده خو ولې یو قید نشته چې موږ دی وای چې هو ټول دا خبره کوي چې پلانکای ښه شاعر دی کوم د ډیرو ستورو شاعرانو په اړه هم خبره وکړو زه په دې باندې باورې نه چې کارکتون کې پاغو باندې خبره کولای شي نو چې کله په خبره کولای شي بیرته مطلقیت لمنځه لاړ
مطلقیت خو طبیعي خبره ده چې په هنر کې مطلقیت اصلا لمنځه تللی لیکن بیا هم امریکایي شاعر رابرت فراست د یو تعریف کوي دی وای چې کله احساس او عاطفه خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات پیدا کړي دا شعر شو او د په حساب عالی شعر شو په دې تعریف کې مختلف اړخونه راخستل شوي دي تر څو بریده ورسره موافق یست
یعنی کله چې ته وایم د شعر چې څومره تعریفونه مونږ اورو د دې تر څنګ څومره چې مونږ اورو هغه ټول د یو ښه شعر تعریف نه دي په بیلا بیلو زاویو نه بیا هم هغه یو خبره شوې ده زه فکر نه کوم چې که هر عالم یا شعر پو د شعر په اړه باندې کاغه د هر ژبې کسوي هغه د شعر تعریف کړی وي نو داغه په شعر کې د تعریف کبا احساس عاطفه دا 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 دوه کلمې به پکې ضرور وي حتما به پکې وي
احساس او عاطفه خو طبیعي خبره ده لیکن د پدې کې فکر هم ورزای کړی دی او په جنو شعرونو کې د فکر خبره بیا نکیږي ډیره
زبیخی پا دیف باوریم دیر تا تاسو اس اغاو نکی چی گوره تاسو هم یو لار زان تا تاکلی دا چی پا دی زبیخی پا دی باوریم دا زما آغا دی زه چې کوم حالت کې يم یا زه چې څه ډول شاعري کوم ما ته چې کوم خپل خودي او د ژوند ضرورت ښکاري زم په شعر کې چې فکر نه وي نو هغه شعر به څه احساس کوي
احساس او عاطفه خبر خو تاسو وکړه د فکر خبر مو هم وکړه په ورته وخت کې موسیقي په کې نقش لري کلمات په کې نقش لري نو بیا هم ورو ورو یو متفق شي ته په دې ډول باندې نور ور مختزو
بالکل دا خو نږدې کیږي دا خو بالکل هغه مسله ده لکه زمونږه په هغه ګډه کمیس نه وي زموږ د میرمنو زموږ د خزو زموږ د کلتور یو برخه چې ده دې کې خو چې څومره پاولیک دی دې ته چې څومره شرنګ ور اضافه کوي دې کې چې څومره ګلان ځای کوي دې کې چې څومره ښې بخې ور کوي دا خو هغه عمر چې ته تللی شو هو دا چې دومره به نه ډیر شي هغه درنګ شي دا موږ هغه سره دا خو چې څومره موسیقیت مثال که موسیقیت موږ د شعر نه لري کوو بیا خو دغه شعر نثر ته نږدې کیږي نو بیا خو احساس او عاطفه او فکر خو موږ په نثر کې هم لیکدولی شو نو بیا د شعر وجود ته ضرورت نه پیدا کیږي دا خو ښکاره مسایل دي دا خو هغه زه داسې فکر کوم چې دا خو هغه تخنیکي مسایل دي چې لکه موږ چې د شعر په قافیه باندې خبره وکړو یا په غزل کې په ردیف او قافیه وغږیږو وزن باندې وغږیږو چې دا خو هغه خو ضرور دي هغه خو هغه خو هیڅ هغه نه ده په کار
دلته تاسو د توازن خبره وکړه او هغه د میرمنو د کمیس تشبیه مو وکړه لرغونی زمانه ته که څوک مخه کې مثلا یونانیانو په دې ټینګار کاوسه یو توازن په کار دی څنګه توازن له احساس سره اما هنګه توازن یعنی کچرته په شعر کې یو فکر ځای شوی وي او دا فکر ډیر لوی خبره پکې نه وي یعنی یو څراک وي په دې وخت کې یو ډول توازن شعر ته پکار دی او کچرته یو لوی خبره وي بل ډول توازن پکار دی او دا توازن بیا له موسیقي سره هم باید همغږی وي دا باید له کلماتو سره هم مناسب وي نو بیرته بیا هم یو څه نور هم د تخنیک خواته مخته نه لاړو
بالکل دا زه یو زه خپل پښتو شاعری کې یو د مثال ورکم موږ اورو ورس شعرونه اورو په هغه کوم شاعرو کې لږه ډول شعرونه سره ډیر مونږ مخکېږو چې په هغه کې فکر وي هغه کې یو پیغام وي هغه کې یو تاریخ وي هغه کې یو حماسه وي هغه کې احساسات هم وي خو ولې هغه کې عاطفه نه وي هغه کې رښتینولي نه وي هغه کې مبالغه په هغه شکل شوی وي چې موږ ور باندې سوچ تا کیږي چې یاره د څه خونه ده پکار هغه کې بالکل د یو حالت وی لکه یو څوک چې غوسه شي او جنگ وکي موږ چې ورته ډیره وای چې شعار وي او دې کې دغه شعار هغه سنت یې وینځل شوی د عاطفي د د د د د احساس په کلماتو کې چې دا فکر داسې وړاندې شي چې ورسره هغه موسیقي ته او د کلماتو ودل په دسي توګوي چې خلک در سره ومني او خلک په دې لوري در سره حرکت وکړي ځکه خو څوک ایز داسې جرګې خو په دې باندې نه کیږي چې پاره دویمه خبر کې د موږ خلک جنگ ته راوبلو مثال ولې زموږ ته داشت نو دغه هغه توپیر دی کنه دا موږ توپیر دی چې کله موږ زمان مکان او هغه امکانات په نظر کې نه نیسو چې موږ خلکو ته څه وایو په کوم شکل وایو هو ممکن د مثال په ډول کچیرته د میوند د ملاله صفه موږ را اخلو او هغه کې موږ حالت په دغه ډول را اخلو هغه خلک پام دی هغه تر ابل نه دي الت د عاطفي رنگ په موږ شکل دی چې ته خلک راو بل موږ احساسات ته او لدینه باید ګټه واخیستل شي ځکه ما د زمان او مکان خبره وکړه چې دلته الت رښتینولي هغه ده خو نه تل په شعر کې رښتینولي په هغه شکل باندې نه وي او دې ته باید هغه ښه شاعر او د ښه شعر تعریف ته بیرته همدل سره ځوان دغه ستاسو خبره زه بیرته تکراروم چې فکر ضرور دی خو د داسې احساس او عاطفې سره او د داسې د کلماتو د اوډلو او د په دې کې د موسیقیت او د وزن او توازن پیدا کېدو سره چې یو څوک ستا خبره واوري د هغه زړه ته لار پیدا کړي او هغه پکې معقولیت وګوري چې هو دا صحیح خبره ده.
له ښاغلي احساس څخه په منننې اوس هم د مکتبوي په نوم د دوی یو آزاد شعر له دوی څخه اورو.
کمیس کې می پاولې مټومبا مورې کمیس کې می پاولې مټومبا غږ زما په زړه کې هیلې وښني زادت شوی د مکتب ساده جامو کې ما کده پاولو یو لشوخی سره دی روغ د کړم کده ژوند دغه سمستۍ سره دی روغ د کړم کنا چاپی خدای مهربان شینو زما مکتب بیرته زما د هیلو زنګ وای بیا حسینه چې د مکتب د جامو ساده لمن راته خوند را نکړي مکتب بزنه پرېګدم او د پاولیو پښکولو باندې سړنه کیږي مورې کمیس کې می پاولې مټوم نه نه بنگړی براته نه یادوي نه نه بنگړی براته نه یادوي زما قبول دي دا تشلې چې مکت مکتب کې د بنگړیو اجازه نه وهیڅ زه د ښکلا له دغه رنگ سره عادت نه یم هو زه هم زړه لرم د مومن خان او شیرینې نقل می اوس هم یاد دی زه د بنگړیو د یو شرنګ په تاثیر خپه هیګم خو کملې چې د بنگړیو په شرنګ روغ د کړلې او هل تزما د مکتب ور خلاص شي بیا به د وزړې یم چې اوس بنگړی مات کړم او که مکتب پرېګدم نه نه بنگڑی براته نه یادوي زما قبول دي دات شلې چی زما خوږی زما زړه سوان دي مورې زه هم په هیګه ما سبا اختر ده خو زنی کریزی خودلې نشم مکتبه جونې تالې دلی چیرې سره لاسونه زه په هر څه په هیګم زه د نکروزو په خایست خبره زه د نکروزو شپې ارزښت پیژنم زمي پزړه په هیګم خو کلاسونه مشول روغ دي د نکرزو پرنګ او دغه رنگ می ژوند ته بل رنگ ورکړ که مهربان شي خدای اختر لزان سره زیرې د مکتب راوړي نو بیا لاسونه پرې کړم او که مکتب پرې دمه خو زه نکرزی خدای نشم پرېګ د باران ووري گلی دی هم ور پس دیر وشی لاری دی دوم را خطی خطی شی چی ده تک پرهیچ دول امکان نوی لاند چی زمکا لکپور تا چی اسمان نوی پر مای چه لاری دی بند شی نو زبا لکور نور چیر زما مکتب تا هسی هم ما نپریگ دی چوک پریگ ده باران ووری گلی دی هم ور پس دیر وشی زد سړی د لاس کوتر یم زد سړی د لاس کوتر یم پښته وزر او به وزر یم خو زه به هیڅ نه وایم ان چې خیرات مې هم زړه نه کیږي هم دې خیرا او مینا و وجلا هم دا خیراوی لکه اور شوی کتابونو ته مې چې هر پانی به لارې را خودل راته چې څنګه واچوم او به د ژوند ګلونو تمه زه د تور سرو د خیرا په تاثیر خپو هیګم خیرا په خوله ناراضي دعا به چاته وکړم زه د تور سرو د خیرا په تاثیر خپو هیګم خیرا په خوله ناراضي دعا به چاته وکړم
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري دا کاسي د هنر پاړه په تیرو سباندې ټول سيزو کې د ټکنالوژي لپاره مخ تک سره دا نصر عام شو چې ډیجیټل کیمرو د عکسونو بازار سوړ کړ. خو کله چې په 2011 کال کې یو عکس په 3 لک ډالر وپلورل شو، جنو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو ایډیټ او رنګول ډیر اسانه شول، یو ځل بیا جنو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایلل. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور زیات شو، دا بهیر پسې زیات شو او په روسش کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس منری یو عکس په 2.4 لک ډالر خرڅ شو. دا عکس د وی میرمنې تور او سپین عکس دی چې په څرټ ګوري او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی. تر دې 2 میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جین سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالر وپلورل شو. په دې عکس کې یوه باراني ورځ ده، د ونو پاڼې رشیدلې، سړک لوند دی، فضا تته ده او یو سړی په شپو خولۍ کې له لرې ښکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلې. دا عکس په 1904 کال کې اخیستل شوی او 1 کال وروسته چاپ شوی دی. تر دې وروسته جنو د زړو عکسونو پر اهمیت ټینګار وکړ. کوتن ته شو په کندهار کې د منظور احمد میاڼي په نوم یو ځوان شاوخوا 4000 تاریخي عکسونه راټول کړي دي. زما همکار صادق رښتینی له شاغلی میاڼي سره مرکه کړي او په سر کې پوښتنه کړي چې د دې عکسونو ارزښت څه دی او څه ډول توانېدلی چې په دومره لوی شمېر عکسونه خوندي او راغونډ کړي.
دا عکسونه ځکه ډېر ارزښت لري چې د دې قدامت تریوې پیړۍ اوښتې دي او د کندهار او د افغانستان د مختلفو سیمو یو داسې انځورونه چې چا یې تصور نسوای کولای چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه وو او اوس څنګه دي، چې ډېر توپیر سره لري. په دې کې ډېر جالب داسې مواد شته، تقریبا درېوې پیړۍ اوښتې دي. د احمدشاه بابا مقبره تقریبا دا 1340 کال، یو نیم سل کال بیا تر نن ورځې پورې، د میرویس نیکه مقبره، خرقه مطهره، بابای ولی صاحب زیارت، شاه مقصود علی عبدال زیارت او نور داسې عیدګاه دروازه او زموږ شهیدانو چوک. په دې کې تغییر او تبدیل راغلی دی چې هغه څوک وګوري ډیر حیران ورته ولاسي، ډیر جالب په دې دي چې په هغه کې ډیر کارونه سوي دي. د امیر حبیب الله خان په وخت کې سوي دي، د والد صاحب غنی خان په وخت کې ډیر کارونه سوي دي، حتی چې د احمدشاه بابا مقبره ګمبت رنګ سپله، بیا د والد صاحب غنی خان په وخت کې بیرته د دې ترمیم شو چې د دې عکسونه هم زما څخه تقریبا په دې کې د خرقې مطهرې، د میناتوري او نور داسې کاشکاري کارونه چې مخته تللي دي. د عیدګاه دروازې د 6 پتني عکسونه دي چې هغه ډېر تاریخي دي، داسې مواد دي چې څوک یې تصور نه شي کولای. په د تقریبا 1.5 پیړۍ کې ما سره راټول کړي دي، هغه ته چې څوک د نږدې وګوري هغه ډېر حیرانوونکی دي چې دا واقعیا دې په لیدو ارزي چې څوک د دې څخه استفاده وکړي.
د دغه عکسونو د شمیر په اړه وایسا او که په مشخص ډول د یو څو مهم عکسونو یادونه وکړي چې د چا لخوا او څه وخت اخیستل شوی.
د کندهار عکسونو می تقریبا د 6000 په شاوخوا کې راټول کړي دي چې هغه د ریوی پیړۍ اوړي او د هغه تر څنګ 8000 مختلف داسې انځورونه چې زموږ د سیاسیونو د امیر حبیب الله خان څخه نیولې بیا تر نن دورې پر هر څونه دورې چې مختلفو هیوادو ته شوی دي او د دې ترڅنګ په هیواد کې د نننه چې د کوم سفرونه کړی دي، د وګړو ټول انځورونه ما د ځان سره ایښی دي او د وګړو تاریخونه مې ورته لیکلي دي. دا انځورونه د 6 کال په شاوخوا کې زره ټولوم، تقریبا ما د خپل ځان سره خوندي کړی دي په خپل آرشیف کې چې هغه تقریبا اوس نسته. چندان یې هغه انځورونه اوس چې ما کوم د میډیا د طریقه څخه یا دغه څخه د بازار دغه څخه رانیولې دي او د ځان سره مې خوندي کړی دي. د مختلفو کسانو څخه مې هغه عکسونه ترلاسه کړي دي، د ځان سره مې ایښي دي.
په مجموع کې ویلای شي چې دا عکسونه د افغانستان لکومو دورو سره تړاو لري؟
دا عکسونه د افغانستان ته مختلفو دورو سره اړه لري، ځکه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د امیر عبدالرحمن خان څخه، امیر حبیب الله خان، غازی امان الله خان د وخت څخه بیا تر نن ورځې پورې چې هر څونه دورې تیر شوي دي. په دې کې که زموږ سیاسي عکسونه دورې شوي دي او که د کندهار په اکله یا د افغانستان ته مختلفو نورو ولایتو د کابل په شمیر، دا تقریبا په ټول دورو سره مربوط دي.
څنګه کولای شي چې دا تاریخي عکسونه خلکو سره شریک کړي؟ مثلا که د کتاب په بڼه لایو کیپشن سره خبره سی بیا هم پټرولنی زرسنیو
کوشش می دادی چې دا اکسونه زه د کتاب په شکل پټولنه کې فور کوم د کتاب په شکل به زوم ډیر مهمه ځکه چې د رسنیو کتاب په دې شدی چې کتاب محفوظ او کتاب مشتاق ملمی چې د پیړی کتابونه اوس مشتاق سره موجود دي چې هغه به خپل ارزښت نه بایلي نو زه ډیر کوشش کوم ډیر چې خلک زما سره په دې کې همکاري وکړي چې دا کتاب زه باید چاپ کړم
لمنظور احمد میانی سره مو چې شاوخوا څارل سره عکسونه راټول کړی دي د صادق رښتینی مرکه اوریده
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام په وخت په غزنی کې ډېرې شزو په انفرادي او ډلې زټوګه غني فرهنګي علي ځلې کولې خو اوس د هلي ځلې پټه په ولاړې دي د غشزي وای کچرت شزو ته د کار تعلیم او بیا هم د فرهنګي غونډو اجازه ورکړل شي دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي دا په داسې حال کې ده چې ډېرې د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودی فکری بیداری او شعور د زیاتوالي لپاره د شزو فرهنګي علي ځلې ډېرې زیاتې اغیزمنې ګڼي نور حال په راپور کې
ګلمکۍ بهار په غزنی کې یو ځوانه شاعره او فرهنګ پاله ده د دې په باور چې د شزنو شعر شاعري او ادبي هلي ځلي د ټولنې په ځانګړي توګه د ټولنې د شزو د ذهن د بیدارۍ لپاره یو ګټور کار دی دا وایي کله چې شزې د ټولنې د خلکو د ذهنونو د بیدارولو او راویښولو لپاره کار وکړي دا زیات اغیزمن تمامېږي خو تر سړو شزې د خپل کلتور او خپل دودونو د ساتلو او پاللو لپاره شکار کولای شي
مشاعرې سدي په ټولنه کې د خصوصا د ځوانانو لپاره ډېر ګټور تمامېږي شعر او شاعري چې د په ذهنیت باندې په روحیا باندې مثبت اغیز لري
دا په داسې حال کې د چډیرای د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودی فکری بیداری او د ټولنیز شعور د زیاتولو لپاره د شزو ادبي فرهنګي او شاعرانه هلي ځلې تر ټولو اغیزمنې ګڼي ونفشالنګری په غزنی کې یو ځوان فرهنګ پاله ده دا وایي شزینه ادب کولای شي شزو ته دا پوها ورکړي چې د ټولنې وګړي یو لبل سره کار وکړي یو والی وکړي یو ژه پوژه ور سره کار وکړي
شعر چې دا هر یو خط شعر چې دا ځان ته ډیر پیغامونه لري پیغام دیوالی پیغام دی هماهنګي او یو بل منل چې دا هم کولای شي یو لارې دا چې د شعر له خوا موږ باید یو بل سره اتحاد ولرو یو بل سره ګډون وکړو او وګفوګا یو بل سره کار
که څه هم چې په هیواد او له هیواد څخه د باندې ځینی افغان شزینه لیکوالي او شاعرانی آنلاین فرهنګي غونډې مشاعره او ادبي کرکتنې کوي خو ګڼې لیکوالي او شاعرانی دا غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د شزو حضوري ادبي فرهنګي او شاعرانه غونډې فعال شي تر څو شزي خپل ادب او فرهنګ ته کار وکړي ملالۍ بهار د دغه کسانو له جملې څخه یوته
د میرمنو هغه غونډه چې د دوی د مشاعري لپاره نیول کېږي دا ډیره زیاته مهمه خبره ده د میرمنو فعالیتونه او غونډې دا نه یوازې د فرهنګ د پرمختګ نه خده بلکې په ټوله کې زموږ د ټولنې د وګړو لپاره هم ډیره اړینه ده غوښتنه مهمه هم ده چې د میرمنو د مشاعري پروګرامونه باید ونه دریږي دوی باید همداسې دوامدار واوسي
دا په داسې حال کې د چګنې نور لیکوالي او فرهنګ پالي بیا په دې باور دی او وایي که دغه مېرمنې هم داسې غلی پاتې سي نو ډېرې شزینه ورتیاوي به خاموش شي رازیه محمدی په غزنی کې شاعر او لیکواله ده دا وایي په اوسنی وخت کې چې په افغانستان کې د شزو په هر ډول سیاسي فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو بندیز لګیدلی دا د اندېښنې وړ ده شزې د خپلو فرهنګي فعالیتونو شعر و شاعری او خپل لیکنو ته دوام ورکړي او استعدادونه در ژوند کړي
لکه څنګه چې ښځه یا مېرمنې د ټولنې نیمه برخه ده نو د دوی ونډه په هر برخه کې ډیره مهمه وړینه ده چې باید ونډه ووسی هغه که څه فرهنګي برخه کې ووسی یا هم ټولنیز برخه کې ووسی د دوی شتون مهم دی او باید دوی ته ونډه ورکړل سي تر څو دوی خپل احساسات خپل لیکنې خپل فکر او خپل نظر له نورو سره شریکي او تر نورو ورسوي
پا په تیر کې په غزنی کې ډیرای شذو په امپرادی او ډلایز توګه ځینی وخت فرهنګي حالې ځلې کولې، خو اوس په ټپه ولاړې دي. دغه شذی وایي کچیرته شذو ته د کار، تعلیم او یا هم د فرهنګي غونډو کولو اجازه ورکړل سي، نو دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ګجر په اړه راپور لرو. ګجر څوک دی او ول ورته ګجر وای؟ لکم ځای راخلی او اوس په کوم سیمه کې اوسېشي؟ کار روزګار یې څه دی؟ دا بس موږ د همکار روح الله انوري په دې راپور کې سره وور.
ګجر یا ګرجر قوم وګړي چې ډېرې کوچانې ژوند لري، غواګانې، میخي، وزې او میګې ساتي. چیرته چې ګیا او د څارویو خوراک وي هلته روان وي. د یاد قوم وګړي د افغانستان په ګډون په پاکستان، هندوستان او یو شمیر نورو سیمو کې ژوند کوي. په هندوستان او پاکستان کې خو یې په نوم لوی خارونه او سیمې هم آباد دي. ګجری لیکوال محمد عبدالملک په شاهانی ګجر نومي کتاب کې لیکلي دي چې په نورو هیوادونو کې هم دغه قوم د خزر، جندور او ګنور په نومونو یادیږي. د هغه په وینا چې بری صغیر کې دا قوم لومړی په ګرجر او بیا د ګجر په نوم نومول شوی دی. محمد عبدالملک وړاندې لیکلي چې ګجران له جورجیا څخه راغلي وو. د کسپین بهیري نوم هم ښایي د خزر په نوم ځکه یاد شوی وي چې د هغې په شاوخوا کې خزریان یا ګجر آبادو. په شاهانی ګجر کې راغلي چې په دغه قوم کې د اسلام، هندویزم، سکیزم او د نورو ادیانو پیروان شتون لري. د کونړ ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د ګجرو قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی د ګجرو د نوم په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ګجر چې دی دا لفظ د ګرد څخه اخیستل شوی دی چې د دری ژبې لفظ دی او په پښتو کې شرمخته ویل کیږي او د ټولو تاریخ لیکونکو دې باندې اتفاق دی. او دویم ګجر لفظ چې دی د ګزر څخه اخیستل شوی دی چې معنا یې دا ګډې او وزې ساتل او په دې ګزاره کول. او دریم ګجر لفظ د فارسي ژبې د ګاوزر څخه اخیستل شوی دی، یعنی د کوشتۍ نوونکي، غیګنیونکي. څلورم د ګوجر لفظ تسمیه مشهور مورخ حضرت شیخ جمال ګوجر په خپل تصنیف مرقی ګوجران کې داسې بیانوي چې ګوجر چې دی دا د ګوجرو بانی پلار او مشر سکندر روس ګورجی ته منسوبېږي چې دا د ګورجی لفظ دی او داغه د لاسو زامنو اولاده ده.
هغه وایي ته نړۍ یو شمیر هیوادونو کې د ګوجرو یو سلووش پیته ټبرونه ژوند کوي چې د هغه لډلې یوازې په افغانستان کې و دیرش ټبره اوسیږي.
او د افغانستان په دولس ولایتونو کې ګجر اوسیږي. په هغو کې یو بدخشان دی، تخار دی، قندوز دی، سمنګان دی، بلخ دی، بغلان دی، پروان دی، کابل دی، ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړونه. د جمهوریت په وخت کې د اسایل مخې اتنیم لکه نفوس و د ګجرو.
تاریخ لیکونکي وایي د ګجرو هویت او پیژندګلوي وروسته له هغه زیاته شو چې کله یې په 1500 زیږدیز کال کې د هند په راجستان کې حکومت جوړ کړ. دغه تاریخ لیکونکي د خبرې ته تعجب وړي دي چې ګجران کوچانې ژوند لري، ځمکه نشته، خو بیا هم د ډیرو حکومتونو بنسټونه یخي او واکمن پاتې شوی دی. ګجر قوم خپل ژبه او کلتور لري، خو هر ځای کې چې اوسیږي ځایي ژبو او کلتور پرې اغېز کړی دی. ګڼ ګجر په پښتو، دری او نورو ژبو هم پوهیږي. کار یې د څارویو ساتل دي او کالو سره کډی پر سر وي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وي مو خدای مل زحمت شي بر لتاسو اجازه اخلم.
گدرنا وزری ماتڑے ماتڑے زاد
زمو کی زگی دلیم زادا زان غک دشمن منز تر بللیم المنز می پال من کی کی دغسی سپیچلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخندا وزری متڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری متڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری متڑی رنا وزری متڑی خار بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی رنا وزری مطڑی زاد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دی رکیم زرکیم پا چغو دا وقتنو پا دا رکیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم پا مزی بیا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی پریمک دی چی والو زم پریمک دی چی والو زم زما وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی